څلور بجې شوې. احمد شي بریم د ازادي رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوري شي چاري. یو شمېر امریکایي چارواکي د ولسمشر ترامپ پر دې پریکړه حیران شوي دي چې په راتلونکو دوه نیمو میاشتو کې له افغانستان امریکایي ځواکونه باسي. دا چارواکي دا اعلان د افغان سولې د روانو خبرو په زیان بولي. تر خبرونو وروسته د دې څرګندونو تفصیل اوریدلی شئ. خبرونه اسدالله لودین اوروي.
هند وای د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کوي. ناتو وای افغانستان کې خپل ماموریت شرایطو ته په کتو پای ته رسوي او د نوبل د سولې جایزه سږ کال د خوړو نړیوال سازمان ته ورکړل شوه. بشپړ خبرونه. د هند بهرنی چارو وزیر وایي هیواد د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې له هڅو ملاتړ او له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکوي. سوبرامنیام جی شنکر نن د ملي مصالحې عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره په کتنه کې ویلي افغانستان کې سوله هند کې د سولې په معنا ده. عبدالله دغې کتنه کې ویلي افغانستان کې د سولې لپاره استثنایي فرصت برابر شوی چې باید له لاسه ونه وځي. هند ته د ښاغلي عبدالله د سفر نن څلورمه او وروستۍ ورځ ده. له افغانستان د ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ له اعلان وروسته ناټو وایي چې په افغانستان کې خپل ماموریت شرایطو ته په کتو پای ته رسوي. د ناټو عمومي منشي ین ستولټنبرګ پرون پنجشنبه په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې دوی پریکړه کړې چې یو ځای افغانستان ته تللي او په راتلونکي کې د ځواکونو د تنظیم په اړه به هم په ګډه پریکړه کوي. ستولټنبرګ دا هم وویل چې ناټو اوس په افغانستان کې 2000 ځواکونه لري. کندهار کې ځایي چارواکي وایي چې وسلوالو مخالفانو یو نوی جوړ شوی ښوونځی له فعالیت مخکې په بمونو ویجاړ کړی. د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر بارگزی ازادي راډیو ته ویل چې پیښه په ژړۍ ولسوالۍ کې شوې.
تیر ماښام د ژړۍ ولسوالۍ د ماجرو په دوم کیمپ کې یو تازه جوړ شوی ښوونځی په مینونو وال بزول. دغه ښوونځی د کلیو او پراختیا وزارت لخوا جوړ شوی ول.
دوی وایي د دغه لومړني ښوونځي د ودانۍ چارې بشپړې شوې وې او د رنګ په حال کې وو. یاد ښوونځي شپږ درسي خونې درلودې او تر اوسه پرې د چارواکو په وینا شاوخوا 15 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی وو. د فوټبال غوره لیګ سیالیو په لړ کې څو شېبې وروسته عقابان هندوکوش او د میوند اتلان لوبډله د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. دا په کابل کې د روان لیګ وروستۍ ګروپي سیالۍ ده. تر اوسه شاهین اسماعیل، طوفان حریرود او سپینغر بازان ټیمونه نیمه پایلو به تتللي. د نن ورځې ګټونکو لوبډله به د همدغو دریو ټیمونو تر څنګ نیمه پایلو به تلار پیدا کړي. د تیر ماښام په لوبه کې اباسین څپې موچای عامو لوبډله ته 3-1 ماته ورکړه. د نوبل د سولې جایزه سږ کال د خوړو نړیوال سازمان یا WFP ته ورکړل شوه. د ناروې د نوبل کمیټې مشر بیرت رایس اندرسن نن دغه جایزه اعلان کړه. د ناروې د نوبل کمیټې پریکړه وکړه چې د 2020 کال د سولې جایزه له لوګي سره د مبارزې، جګړه ځپلو هیوادونو سره د مرستې او په کړکېچ او جګړه کې له لوګي څخه د یوې وسیلې په توګه د کار اخیستو د مخنیوي لپاره د خوړو نړیوال سازمان ته ورکړي. د خوړو نړیوال سازمان د افغانستان په ګډون جګړه ځپلو سیمو کې د لوږې د کمولو او د خوړو د تامین لپاره کار کوي. سږ کال دغې جایزې ته د افغانستان د ښځو د حقونو ملاتړې فوزي کوفي نوم هم لومړني لیست کې شامل وو. بلاروس وایي د خپل لومړني ریاکټور بشپړه پرانستۍ ځنډولې ده ځکه چې د دوی د استراوټس اټومي بټۍ د روسیې لخوا د جوړېدو په حال کې ده. ټاکل شوې وه چې د لیتوانیا پولې ته 50 کیلومترۍ کې پرته دغه بټۍ د اکتوبر له 6 تر 9 پورې پرانستل شي خو کابینې دا کار وځنډوه. دغې اټومي بټۍ باندې چې د روسیې دولتي شرکت لخوا جوړېږي 10 میلیارده ډالر لګښت راځي او لیتوانیا یې مخالفت کړی دی. لیتوانیا له دې وړاندې له استراوټس بټۍ نه د الکترونیک توکو واردات بند کړی دي. د سپینې ماڼۍ مالک ډاکټر وایي ولسمشر ډونالد ټرمپ خپله درملنه بشپړه کړه او کولی شي سر له سبا شنبې په عامو مناسبتونو کې راڅرګند شي. ډاکټر شان کونلی وویل په کورونا ویروس د ولسمشر ټرمپ د اخته کېدو 10 ورځې پوره شوې. د پرمختللي تشخیص بهیر ته په پام د معالجې ډلې ارزونه دا ده چې اوس په عامو ځایونو کې د ولسمشر ټرمپ حضور بې ضرره دی. ډونالډ ټرمپ په کورونا ویروس یا کووید-19 ناروغۍ تر اخته کېدو وروسته 3 ورځې په روغتون کې هم تیرې کړې. ولسمشر ټرمپ تر دې کی ویلی وو فکر نه کوي چې ساری ناروغي دی ولري ځکه د خواله احساس کوي او کولی شي په کمپاینې غونډو کې ګډون وکړي. دغو څرګندونو په روغتیایي متخصصانو کې د کورونا ویروس د خپرېدو په اړه اندېښنې ځکه ولاړې کړې وې چې د ولسمشر ټرمپ په کمپاینی غونډو کې ګڼ برخوالو ماسکونه نه کارول. او د قرغزستان ولسمشر وایي که په دغه هیواد کې د قدرت خلا د ستونزې د حل لپاره نوې کابینه تشکیل شي، تیار دی چې له واکه لرې شي. سورونبای جینبیکوف نن جمعه پر خپل ویب سایټ په یوه اعلامیه کې دا هم ویلي، کله چې اجرایه مشروع چارواکي تصویب شي، دای تیار دی چې د قرغزستان د جمهوري ریاست له څوکۍ لرې شي. جینبیکوف دا تازه څرګندونې د اپوزیسیون ګوندونو په مشرۍ له تاوتریخجنو اعتراضونو وروسته کړې دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. یو شمېر امریکایي چارواکي د ولسمشر ټرمپ دې اعلان اندېښمن کړي چې له افغانستانه تر ژمي پورې خپل ټول ځواکونه باسي. جنرال دولت وزیری وایي ټرمپ په داسې وخت کې دا اعلان کړی چې افغان ځواکونه لا هم په جنوب برخو کې کمبودیانې لري.
په هوایي برخه کې، د توپچي برخه کې، په زرهدارو برخه کې، کشف او استخبارات او انجینري.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې غزنی د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې په لسو ولسوالیو کې د نجونو ښوونځي نشته.
له کلونو کلونو جګړې روانې دي، مکتبونه نسته، ټول نجونې او هلکان هم تا هیله لري سي په کرباغ کې مکتبونه شروع سي.
ازادي او اوریدونکو پروګرام هم درو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخصي شوي پیغامونه خبرو. له افغانستان د امریکایي پوځیانو د ایستلو په اړه د ولسمشر ټرمپ د اعلان په اړه د امریکا دفاع وزارت له څه ویلو ډډه کوي، خو ځینو چارواکو د ښاغلي ټرمپ ناببره اعلان دا اعلان ناببره بللی او ویلي دي چې د ځواکونو د ایستلو لپاره بې قید و شرطه د مشخصې نیټې اعلان د افغانستان د سولې د خبرو پرمختګ ته زیان اړولی شي. طالبانو د امریکا د ولسمشر د دې اعلان چې تر کرسمس پورې خپل پوځیان له افغانستانه باسي هرکلی کړی. عصمت ساروان راپور لري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تر راتلونکي کرسمس پورې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو اعلان په داسې حال کې وکړ چې له طالبانو سره د افغانستان د دولت خبرو تقریبا هیڅ پرمختګ نه دی کړی. ځینې امریکایي رسنۍ او شنونکي سره له دې چې په دې کې شک نه ویني چې ولسمشر ټرمپ د جګړې د پای ته رسېدو غوښتونکی دی، خو له افغانستانه تر مهال ویش وړاندې د ځواکونو د ایستلو په اړه د ده وروستی ټویټ د امریکا د راتلونکي میاشتې د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره تړلی ګڼي. اکثر امریکایان له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو غوښتون کړي، خو امریکایي رسنۍ د ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر ټرمپ ټویټ د توقع خلاف بولي. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون تر اوسه پورې د ولسمشر ټرمپ د اعلان په اړه چوپتیا غوره کړې ده. د پوځ په چارواکي د نوم د نه څرګندولو په شرط امریکا شخته ویلي چې د ټرمپ خبرې په دې اړه د لومړي ځل لپاره په ټویټر کې ولیدي او په دې اړه له دوی سره خبرې نه دي شوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس هم د پینټاګون د چارواکو په قول ویلي دوی له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو له دې پلان چې ولسمشر ټرمپ اعلان کړی خبر نه دي، او نه دوی ته ویل شوي چې د ځواکونو ایستل چټک کړي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د ښاغلي ټرمپ د څرګندونو په اړه د پینټاګون او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکي خبرداري ورکوي او وایي چې د ځواکونو د ایستلو لپاره د مشخصې نیټې ټاکل کېدای شي د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بریالیتوب له خنډ سره مخامخ کړي. د ولسواکۍ د دفاع بنسټ د څېړنیز انسټیټیوټ غړی برادلی باومن امریکا شخته وویل،
ولی موږ دوه درې څلور زره ځواکونه له هغه ځایه وباسو چې په نړۍ کې تر بل هر ځای هلته ډېر ترهګر، تروریستي ډلې او تنظیمونه شته. دا ډېره بده پالیسي ده. بېخي ښکاره ده چې ولسمشر تر انتخاباتو مخکې د سیاسي هدف لپاره اعلان کړه.
په همدې حال کې واشنگتن پوسټ ورځپاڼه وایي ولسمشر ټرمپ له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو اعلان په داسې وخت کې وکړ چې دفاع وزیر مارک اسپر له هېواده د باندې وو او د پینټاګون اکثره چارواکي د کورونا ویروس د خپرېدو په خاطر قرنټین دي. د دې ورځپاڼې پر اساس د پینټاګون چارواکو د پنځشنبه په ورځ د ټرمپ د ټویټ په اړه چې تر کرسمس پورې امریکایي پوځیان له افغانستانه باسي له څه ویلو ډډه وکړه او ویل چې په دې باب له سپینې ماڼۍ څخه معلومات واخلي.
درې اونۍ وړاندې د پینټاګون یوه جګپوړي چارواکي کانګرس ته ویلي وو چې تر نومبر پورې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمېر 5000 ته کم کړي، خو په داسې حال کې چې یو شمېر امریکایي چارواکي او کتونکي تر مهال ویش وړاندې او بې قید و شرطه د امریکایي ځواکونو ایستل د افغانستان د سولې لپاره زیانمن ګڼي، طالبانو د ولسمشر ټرمپ د ټویټ هرکلی کړی او هغه یې د سولې لور ته یو ګام بللی دی.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د اعلان ته چې ترجمې خپل ځواکونه له افغانستان باسي، د افغانستان د ملي مصالحې دالي شورا مشر عبدالله عبدالله اندېښمن کړی دی. عبدالله عبدالله په نوې ډیلي کې له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکې کې په دې اړه څرګندونې کړې دي. له نوې ډیلي د ازادي راډیو خبریال فیروزه عزیزي په ټلیفون را سره ده. فیروزه جانې، د ډاکټر عبدالله په دې برخه کې نور تاسو ته څه وویل؟
مننه. بلې، ډاکټر عبدالله څو دقیقې وړاندې ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې د ولسمشر ټرمپ د وروستۍ څرګندونې چې هغه به تر کریسمس پورې له افغانستان نه خپل ځواکونه وباسي وویل چې که څه هم د افغانستان لپاره سخته ده، د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره ولې په کار ده چې له دې وروسته موږ زیاته هڅه وکړو چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه لا تقویه شي او ورځ بلې ته پیاوړي شي. ښاغلي عبدالله، راسته خبرو کې د امریکا د انتخاباتو په اړه هم نظر څنګه څرګند کړ؟ وی ویل چې د هغوی پورې اړه لري او باید انتخابات وشي، ولې هر اداره چې راشي موږ توقع ورنه ده د امریکا رهبري کې چې هر څه دوی توقع مو ده چې له افغان سولې سره د افغان سولې په برخه کې همکاري وکوي. همدارنګه ښاغلي عبدالله د بلې پوښتنې په ځواب کې نور معلومات چې موږ سره شریک کړ، د دوه مسایلو چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي، د ویلې چې د همدې خبرو د لا پیاوړي کېدو د دې خبرو د تاسو مخته لاړ شي، د بین الافغاني مذاکراتو په برخه کې وی ویل چې هېوادونه په سفرونه پیل کړي دي او غواړي چې دغه موضوع چې آیا طالبان په څه ډول له افغان حکومت سره سوله وکوي، د ټولو ګاونډیو هېوادونو نظریات باید واخیستل شي، هغوی سره سلا مشورې وشي چې د دوی نظر او څنګه کېدای شي په ټوله کې د پروسه رښتینې واوسي او کامیابه شي، د دوی نظرونه واخیستل ضرورت دی او دا ډېر مهم ده. همدارنګه ښاغلي عبدالله د دې اړه وویل چې د روسیې په اړه چې روسیا به وکولې شي چې افغانستان سره په سوله کې همکاري وکوي که نه، ځکه تر دې وړاندې روسیا څو ځلې تورونه شوي چې له طالبانو سره به مرستې کېږي، البته د هغوی له خوا نه مرستې کېږي، خو روسیې دا مسایل که سم رد کړي دي. دا موضوع مولا ښاغلي عبدالله نه وپوښتل، ده وویل چې د موږ هڅه دا ده تر څو قناعت ورته ورکړل شي چې په افغانستان کې که سوله راشي د سیمې د ثبات لامل ګرځېدای شي. چې بس تلدو کې تاسو ووایم چې تر دې مهاله ښاغلي عبدالله هندي چارواکو سره کتلي دي، د هند له صدراعظم نریندرا مودي، د هند بهرنیو چارو وزیر سیمنی ملاقات ورسره درلوده، جی شنکر سره، همدارنګه تر هغه مخکې د هند د ملي امنیت له سلاکار اجیت دوول سره کتلي دي او د افغان سولې اړوندې ورسره سلام مشورې او نظریات تبادله کړي دي.
بله، مننه فیروزه عزیزی و لنوی ډیلی څخه از موږ خبریاله. بیرته راګرځول افغانستان د امریکایي پوځیانو د وټلو مسلې ته، د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویان جنرال دولت وزیری وی که په ناڅاپي توګه امریکایي ځواکونه له افغانستان ووسی، دا به د امریکا د دولت لخوا د افغان ځواکونو سره جفاوي. اجمل ان له جنرال دولت وزیری سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي که چیرې همداسي چې ولسمشر ټرمپ ویلي د دې کال تر پای پورې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووزي، په افغانستان کې به پر روان وضعیت او جګړې اغیزې څه وي؟
افغان وسلوال پوز په هر صورت چې وي د خپل هیواد نه دفاع کوي، د مسؤلیت هم دی، وظیفه هم ده، مګر د دې تر څنګ وړتیا او دې ته که وګورو ځینی برخو کې د افغانستان وسلوال پوز کمبودیګانې لري، لکه په هوایي برخه کې، د توپچي برخه کې، په زرهدارو برخه کې، کاش په استخبارات او انجینري. نو امریکایان که دې ته توجه ونه کړي او یو جانبه فیصله کوي د افغانستان څخه ووزي او د افغانستان وسلوال پوز سره مرسته ونه کړي، کومک ونه کړي، په ښوونه روزنه کې مرسته ونه کړي، دا به د دوی ډېره اشتباه وي، لکه د شوروي اتحاد چې یو طرفه خپل قوتونه وویسته، نو دا به د دوی ډېره اشتباه وي. امریکایان که چیرې افغانستان څخه ووزي، باید په پوره تدبیر او په ډېر احتیاط باندې ووزي، او په خپل باندې هغه برخه چې په وسوال پوز کې کمبوتی لري، نواقص لري یا کمزوري لري، هغه ته باید توجه.
که چیرته امریکایي ځواکونه همداسې چې ولسمشر ترامپ ویلي د دې کال تر پایه پورې له افغانستان نه ووزي، په مشخصه توګه به د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو کومې برخې ډېرې اغېزمنې
شي؟ خو ځکه شته دی چې زمونږ هوایي پوز تر اوسه پرې په پښو نه دی ولاړ. مونږ هغه الوتکې چې ښکاري بمبارد یا د مافوق صورت سره الوتکې نه لرو، منګ مدافع وی قطعا نه لرو، لکه رادار او توچی دافع وا، راکټ دافع وا، دا منګ په خپل باندې نه لرو. په ترانسپورتي برخه کې، په هوایي برخه کې منګ ترانسپورتي الوتکې ډېرې کمې لرو اکمالاتو لپاره، او د دې ترڅنګ منګ د توچی قواوی چې دی پخوانی زړې توچی قواوی دی، نوې توچی قواوی نه لرو کافي چې منګ په لری مساحه کې خپل قوتونه حمایه کړو. یا په انجینري برخه کې موږ مشکلات لرو، په زریدار ټانګ نه لرو، زری پوشونه یا ماشینی ماریبوی نه لرو. نو په دې حساب باندې اغیز ډیر زیات دی، خو زمونږ چون پوز ډیر پوز دی سرحدونو کې د هیواد سره مینه ده، پارشه کوي د خپل هیواد ساتنه به کوي. او امریکا کچیرې مالی مرسته ونه کړي، کچیرې په خونه روزنه کې مرسته ونه کړي، دا به د امریکا په عجله باندې ووزي او بدون د کوم تعهد د سولې مذاکرات کامیابۍ ته نه رسیږي دوی وزي. نو معنا دا ده چې افغانستان خوشی کوي، او دا به د دوی غټه اشتباه وي، او د دومره مصارفو سره او د دومره سرګردانیو سره که دوی یو طرفه فیصله کوي، دا به د دوی ډېره غټه اشتباه وي او جفا وي د افغانستان سره.
د افغان دولت لپاره څه پکار دي که چیرته داسې یو څه کیږي چې بهرني ځواکونه له افغانستان نه ووزي؟ څه تغییرات دوی راوړلی شي چې خپله دفاع په دې خپلو سرتیرو په خپلو اوسنیو شتو امکاناتو پیاوړي کړي؟
ګوره، د افغانستان د حکومت لپاره، د دولت لپاره دوی هم چانس لري چې که اجرات پکې وکړي او که عمل وکړي، کولی شي چې دوی وضع ته تغییر ورکړي. لومړی په دې دوه کالو کې افغانستان دولت یو طرفه ټول افسران چې با تجربه افسران واغې تقاوت کړه په کرو باندې کې، نو ځوانان او به تجربه کسان رهبری ته راوسته. د افغانستان دولت کولی شي چې کاملا با تجربه افسران که تقاوت هم دی بیرته راولي او وظیفه ورته وسپاري، یا مثلا داسې وکړي چې په کتابتو کې تغییرات راولي او په اکمالاتو کې، د وسلو په اکمال کې، د ښوونې روزنې په برخه کې، یا مثلا د مهماتو په برخه کې چې فشار وچی چې د سپکو وسلو مهمات په افغانستان کې تولید شي، او یا هغه اضافي مصارف چې دی هغه را کم کړي، د فساد مخه ونیسي. نو په دې برخو کې دوی کولی شي چې بیا په خپل ځان باندې متکی شي، او که نه وي نو ډېرو مشکلاتو سره به مخ شي.
د پوځي چارو کارپوه جنرال دولت وزیری.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د فنلند سرریاسمي د وی ورځې په مخه خپل څوکۍ وی ځوان انجلۍ ته سپارلې ده. د دې جالب مطلب پاړه وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. د قرغزستان جمهور رئیس ویلي چمتو دی چې استعفا وکړي. سورنبای جین بیکوف دا خبره نن وروسته تر هغه وکړه چې د پارلماني ټاکنو له پایلو ناخوښو معترضانو د نوي کابینې د رامنځته کېدو غوښتنه وکړه. تفصیل د سفی الله سانګزي په راپور کې.
د پارلماني ټاکنو له پایلو ناخوښو کسانو بلاخره د قرغزستان جمهور رئیس انعطاف ته اړ کړ. سورنبای جین بیکوف په خپل ویب پاڼه لیکلي چمتو دی د نوي کابینې تر تایید وروسته استعفا ورکړي. د هغه په حواله زیاته شوې، کله چې په قرغزستان کې قانون یو وار بیا حاکم شو، چمتو دی د جمهوری ریاست څوکۍ پرېږدي. که څه هم داسې بریښي چې د جمهور رئیس جین بیکوف دغه وړاندیز او انعطاف د واک د انتقال چاره اسانوي، خو معلومه نه ده چې د آیډیال شرایط به پوره کیږي که څنګه. د قرغزستان جمهور رئیس داسې وخت نن جمعه چمتووالی ښودلی د هر څه په سمېدو واک پرېږدي چې د پارلماني ټاکنو د پایلو په اړه ناخوښو سیاسي ډلو او مظاهرچیانو د تازه مظاهرو د ترسره کولو غږ پورته کړی. د قرغزستان پارلماني ټاکنې یکشنبه وشوې چې پکې د اوسني واکمن رژیم اکثر پلوي کسان بریالي اعلان شول. دې پایلو د منځنۍ آسیا د دغه هیواد د سیاسي مخالفو ډلو او خلکو تند غبرګون وپارو او پراخې مظاهرې ترسره کړې.
Thank you.
د مظاهرو په ترڅ کې خلکو دولتي ودانې ونیولې او د انتخاباتو کمیسیون یې اړ کړ چې چهارشنبه د پارلماني ټاکنو پایلې باطلې اعلان کړي. ولسمشر سورنبای جینبیکوف هم د پایلو له باطلېدو سره موافقه وښودله. مظاهرچیانو د نوي موقت حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې، هغه غوښتنه چې دوی د تحقق لپاره د مظاهرو د دوام ګواښ کړی. د سیاسي مخالفو ډلو له منځه څو تنو د نوي موقت حکومت د رهبري لپاره چمتووالی ښودلی، خو تر اوسه په هیڅ یو موافقه نه ده شوې. له یک شنبې راهیسې د منځنۍ آسیا دا هیواد په تازه کړکیچ کې ایسار دی چې ورسره په اکثرو ښارونو کې عادي ژوند ګډوډ شوی. په ځینو راپورونو کې خلکو دا شکایتونه هم کړي چې د مظاهرو په پلمه ځینې لوټماران د خلکو شخصي شتمنۍ او وسایل غلا کوي.
په افغانستان کې په تیرو تقریبا شلو کلونو کې د ښځو د حقونو د ترلاسه کولو په برخه کې یوه لویه لاسته راوړنه ښوونځیو ته د میلیونونو نجونو تګ دی، خو له دې سره سره بیا هم په میلیونونو نجونې تر اوسه له زده کړو بې برخې دي. یو هم غزنی ولایت ته چې ویل کېږي په لسو ولسوالیو کې د نجونو لپاره هیڅ ښوونځی نشته. پر دې سربیره له پنځلسو ولسوالیو یې تر هم اوسه یوه نجلۍ له دولسم ټولګي څخه نه ده فارغه شوې. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی راپور لري.
سادیه د غزنی قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکی ده. دا وایي زړه یې غواړي چې ښوونځي ته لاړه سي، خو د جګړو له امله د دوی په سیمه کې د نجونو ښوونځي نسته. دولت او وسلوال جنګیالي دي زموږ پر حال رحم وکړي.
له کلونو کلونو جګړې روانې دي، مکتبونه نسته، ټول نجونې او هلکان هم تا هیله لري سي په قرباغ کې مکتبونه شروع سي. موږ له دولت غواړو سي موږ ته مکتبونه جوړ کړي او موږ خپل زده کړې وکړو، تعلیم یافته سو، ډاکټران سو یا انجینر یا یو شل موږ نه جوړ سي. موږ څو پورې داسې په تیارو کې ژوند کوو، موږ راتلونکی خراب سي، آینده هم خرابه ده.
دا یوازې سادیه نه ده چې د زده کړو هیله لري خو لاسرسی نه ورته لري، بلکې د غزنی ولایت تر نیمایي په زیاتو ولسوالیو کې نجونې له زده کړو محرومې دي. د غزنی د پوهنې چارواکي وایي د دغه ولایت تر 400,000 پورې ماشومان ښوونځیو ته نه ځي. د پوهنې رئیس محیب رحمان انصار وایي د دغه ماشومانو تر نیمایي برخه زیاتې نجونې دي.
اکثریت قطع اکثریت انجونې دي، یعنی 100% دغه تعداد انجونې تشکیلوي چې په یو تعداد زیات ولسوالیو دي غزنی کې د انجونو زده کړې له بده مرغه د مال نشته.
محیب رحمان انصار وایي وسلوال طالبان اجازه نه ورکوي چې د انجونو لپاره ښوونځي ورغوي او یا هم جنې مکتبونو ته شاملې کړي.
تقریبا دولسو دیرلسو ولسوالیو په شاوخوا کې له قطع ممانعت سره مخ شو موږ، او دلیل هم د دې ممانعت د مسلح مخالفینو نه رضایت و هغو هم دلته دې پروژو ته خنډونه ایجاد کړل. هیله ده چې دا دلایل له خپل ملت سره شریک شي، دوی ولې د مکتب ممانعت ایجادوي.
وسلوال طالبان بیا په دې اړه له څه ویلو څخه ډډه کوي. تر دې وړاندې د پوهنې ریاست په وار وار ویلي چې وسلوال طالبان د نجونو د تعلیم مخنیوی کوي. وسلوالو طالبانو بیا د پوهنې چارواکي د نجونو د ښوونځیو په نه جوړولو کې ګرم بللي. مدني فعالان بیا د ښوونځیو د نه جوړولو پړه پر دواړو لورو وراچوي او وایي دواړو لورې نه غواړي ښځې د زده کړو حق ولري. سلام افغان وایي ښکاره خبره ده چې طالبان د نجونو له ښوونځیو سره مخالفت ښیي، خو پوهنې ریاست او د سیمې خلکو هم په دغه کار کې ناغېړي کړې ده.
پوهنې ریاست منهج دی او مسؤول ریاست دا اراده نه لري چې ښوونځي جوړ شي. منډه نه ده کړې، غږېدلې نه دي. په دې کې تنها پوهنې ریاست نه ده ګرم، په دې کې ولس ګرم ده چې نه غواړي، راغلي نه دي، پسې ګرځېدلې نه دي.
په غزنی کې د ښځو چارو رئیس شکریا ولی بیا وایي تر اوسه پورې په دې نه پوهیږي چې په دغه ولایت کې د نجونو د تعلیم په وړاندې خنډ څوک دی، خو زیاتوي د تعلیم په برخه کې د نجونو وضعیت د اندېښنې وړ دی.
متاسفانه موږ هم تر اوسه پورې دا مشکل نه دی پیدا کړی چې معرف ولې د مکتبونه نه خلاصوي. باید ډېر سعی او تلاش وکړي او د حل لاره پیدا کړي چې دا مکتبونه حجاب سي.
دا په داسې حال کې ده چې تعلیمي ماهرین په غزنی کې د نجونو او ښځو د تعلیم اوسنی حالت تر ټولو بد وضعیت ښیي. د غزنی مرکز اړوند د امیر محمد خان د عالي لیسې مدیره کبرا صاحبزاده وایي هر چا چې د نجونو او ښځو په وړاندې ستونزې جوړې کړې، له هغوی هیله کوو چې دغه ستونزې له منځه یوسي.
دا هیله کوو له خلکو څخه، دا د قومي مشرانو څخه، بیا په پای کې له طالبانو څخه، چون تعلیم او تربیه په قرآن کې هم راغلی ده، موږ پیغمبر هم په تاکید کړی ده چې موږ باید تعلیم او تربیه ولرو. خو که ښځې وي په مکاتبو کې وي، معلمانې وي، ډاکټرې وي، پولیسانې وي، دغه د جامع یو مبرم ضرورت ده.
په غزنی کې له تیرو دولس کالو څخه په لسو ولسوالیو کې د نجونو هیڅ ښوونځی نسته او له پنځلس ولسوالیو څخه هیڅ ښځینه فارغه نه لري چې د پوهنې په برخه کې تر ټولو بد وضعیت ګڼل کیږي.
ستاسو له پیغامونو
د کندهار ولایت اکبر جان نیازی د سره په تماس کې یم. د روزګان او کندهار لویه لار د پنځلسو ورځو لپاره بنده ده. موږ د ټولو دولتي چارواکو څخه هیله لرو چې دا لاره رایله کړي. ټول مسلمانان ورونه په تکلیف دي، عاجزي او کوچنیان او ماشومان پر لارو ژاړي.
وروره دغه زموږ د وایه دله دا کلابسه وایه دله سره کم مرستې هره کم شان غلي دي موږ یې دلې ودا کوي که سیلابو وړي چاښې وړي دا نور ته رسېدلي موږ ته ولاکه رسېدلي دي ولې کورونه وشانې لوټې لوټې راله کړي دي موږ ولاکه دلې ده راجې چې د کابل جایات راستې ګوري دي وایه دله موږ ته جرا کوي مګر دا نور پخلو جمع سانه راکړي.
زه حیات الله زابل ولایت څخه مې د سوري ولایت ستاسو له فرزم شریکوم چې زابل په ادارو کې لوستنه څخه پوسټو کې دا پیسې به مسلمانانو سره د خپل مخاطوانې پیسې زیاتې شي د پوسټو والا په خپل دغه عالیه زیاتې پیسې اخلي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
د انجلی د نړیوالې ورځې د درنښت په خاطر د فنلند سرریاسه می سنا مارین د وی ورځې لپاره خپل څوکۍ وی ځوان انجلی او مورتو ته وسپارله. مارین د جنسیتي برابروالي په اړه د معلوماتو د زیاتولو په هدف دا کار وکړ. د انجلی نړیواله ورځ راتلونکي یکشن بیله. سفی الله سانګزای راپور لري.
شپارس کلنه اوا مورتو د واکسی پنوم د فنلند د جنوب له یو وړکلی صدارت مانی ته وروبلل شو. اسوسییټډ پریس لیکلی اوا ته د فنلند صدر اعظم سنا مرین د یوې ورځې لپاره د صدر اعظم چارې وسپارلې څو د برابروالي په تړاو د عامه پوهاوی د لوړولو په کمپاین کې برخه واخلي. نجونو د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د ګرلز ټیک اوور یا نجونې د چارو واګې اخلي په نوم یو کمپاین چلولی. د نجلۍ د نړیوالې ورځې سګنۍ اصلي شعار هم په جنسي برابروالي یا مساواتو باندې د ټکنالوژۍ اغیز زیات شوی. د فنلند د یوې ورځې وړې صدراعظم اوا مورتو د کابینې په غونډه کې او تر هغه وروسته خبر اعلانو ته وویل چې ټکنالوژۍ ته د نجونو لاسرسی د نړیوالو مساواتو په برخه کې د پام وړ موضوع ده چې باید کلکه پاملرنه ورته وشي.
زه وایم چې نجونې باید په دې وتوانېږي چې نور هم ټکنالوژي پراخه کړي او دا ښه درک کړي چې دوی څومره مهمې دي او دوی په ټکنالوژۍ کې هغومره ښې دي لکه څنګه چې هلکان دي.
اوا مورتو زیاته کړې په آنلاین بڼه د نجونو زورونه یوه هم نړیواله موجوده هواری ته باید ټول هڅه وکړي. اواته د یوې ورځې لپاره چهار شنبه د صدارت چارې د انجلۍ د نړیواله ورځې در رسیدو په درشل کې وسپارل شوې. د انجلۍ نړیواله ورځ یک شنبه د اکتوبر 15 ملمنځل کیږي. ملګرو ملتونو سازمان د دغې ورځې د نمولو هدف دا یاد کړی چې په نړیواله کچه د نجونو د تعلیم، روغتیا او حقونو په تړاو عامه پوهاوی لوړ شي او هم د ماشوم نجونو د جبري ودولو مخه ونیول شي. کله چې د فنلند د صدارت ماڼۍ مختل اوا مورتو خبر اعلان وپوښتل چې آیا غواړي پرختیا هم صدر اعظم شي، وی ویل چې هو غواړي صدر اعظم شي. د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې یو شمیر چارواکي د نجلۍ د نړیوالې ورځې د درنښت لپاره یو ورځ خپل څوکۍ یوې وړې نجلۍ ته سپاري. سکال، کینیا، پیرو، سودان او ویتنام ویلي څو وزارتونه به د یوې ورځې لپاره وړو نجونو ته وسپاري. د نړۍ په کچه ځینو لویو ټکنالوژي کمپنیو له هغې ډلې مایکروسافت، سامسونګ، فیسبوک او ټویټر یک شنبه د نجلۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت خپلې مهمې څوکۍ نجونو ته سپاري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
بصیر هلمن له کابل پر استول اس ام اس کې لیکلي دي کسول راشي امریکایي سر د امریکایي سرتیرو وتل به سستونزه پیدا نه کړي. خان محمد اسلام یار د هلمند لنادالی لیکي که حکومت او طالبان ژر د سولې خبرې پیل نه کړي د افغانانو پیدا شوی باور به مات شي. قاری محمد مدنی د نورستان لواما ولسوالي لیکلي دي د بهرنیو ځواکونو وتل ښه اقدام دی. زلمی افغان لیکي د ډاکټر عبدالله له دې نظر سره موافق نه یم چې د امریکایي ځواکونو وتلو ته اندېښنه لري. افغان ځواکونه پیاوړي دي. عبدالواحد مدقیق له کندهار لیکلي دي حکومت د محصلانو د لیلې د جوړېدو کار بشپړ کړي. نن د اکتوبر 9 نیټه ده د پوسټې لنړیوالې ورځې سره برابر ده. وړاندې په دې اړه په تفصیل اوریدلی شي. خو 4:14 دقیقې دي. لنډ خبرونه له اسدالله لودین څخه.
د هند بهرنی چارو وزیر وایي هیواد د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې له هڅو ملاتړ او له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکوي. جی شنکر دغه خبرې د ملي مصالحې عالي شورا له مشر عبدالله سره په کتنه کې کړي. له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اعلان وروسته ناټو وایي چې په افغانستان کې خپل ماموریت شرایطو ته په کتو پای ته رسوي. کندهار کې ځای چارواکي وایي چې وسلوالو یو نوی جوړ شوی ښوونځی له فعالیت مخکې په ژړۍ ولسوالۍ کې په بمونو الوزولی. د فوټبال غوره لیګ سیالیو په لړ کې نن قباني هندوکوش او د میوند اتلان لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. د نوبل د سولې جایزه سږکال د خوړو نړیوال سازمان یا ډبلیو ایف پی ته ورکړل شوه. د ناروې د نوبل کمیټې مشر بیرت رایس اندرسن نن دغه جایزه اعلان کړه. بلاروس وایي د خپل لومړني ریاکتور بشپړه پرانیسته یې ځنډولې ده ځکه چې د دوی استراوس اټومي بټۍ یا اټومي تاسیسات د روسیې لخوا د جوړېدو په حال کې دي. او د سپینې ماڼۍ مالج ډاکټر وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپله درملنه بشپړه کړې او کولی شي سر له سبا په عامو مناسبتونو کې راڅرګند شي.
نن د اکتوبر 9 د پوسټې نړیواله ورځ دا ورځ په 1998 کال کې د جاپان په ټوکیو کې د پوسټ نړیوالې ټولنې د کانګرس په غونډه کې ونومول شو. تر دې تقریبا یو پیړۍ مخکې د پوسټ نړیواله ټولنه جوړه شوې وه. په افغانستان کې پوسټي خدمتونه د امیر شېر علي خان د سلطنت پر مهال پیل شول. اکرام الله اکرام له کابل راپور لري.
روحلا نوری هر سهار د کابل مرکزی پوستخانی د پارسلونو بکسراخ لی او د خپل بایسکل په وسیله د کابل خار بیلا بیلو سیمو ترسوی. دا ځل اړ دی چې له بهره یوه را رسیدلې کڅوړه د کابل شور بازار ته ورسوي. د زوړ کابل هغه سیمه چې بې پلانه کورونو پکې د ادرس پیدا کول ستونزمن کړي. د اړ دی چې د ادرس د پیدا کولو لپاره د سیمې له خلکو بار بار پوښتنه وکړي.
زه د زوړ ښار شور بازار ته ځم. اوس مهال د تنورونو جوړولو په کوڅه کې د زیاتې ګڼې ګڼې له امله بایسکل ګچ اخلم، خو بیا هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ یم.
روحلا 13 کاله عمر لري. دی وایي لس کاله کېږي چې په کابل کې د پوست رسوونکي په توګه کار کوي، خو هغه څه چې د کار له ستونزو سره مخ کړی د ادرسونو په سختۍ پیدا کول دي. د اکتوبر 9 د پوست له نړیوالې ورځې سره برابر ده. په دې ورځ بیلابیلې غونډې جوړیږي او په نړۍ کې د پوست رسولو په برخه کې په اسانتیاو بحثونه کیږي، خو په افغانستان کې لا هم په دې برخه کې د پام وړ کار نه دی شوی او د خدمتونو له وړاندې کولو او نرخ له لوړوالي زیات شمیر خلک شکایت کوي. اورانوس د کابل مرکزی پوستخانې ته راغلی. دا غواړي کومه کڅوړه جرمنی ته واستوي.
زه د افغانستان د پوست له خدمتونو راضي نه یم، ځکه وړاندې به یو کیلو پارسل موږ د 1500 افغانیو په بدل کې استول، خو اوس یې نرخ 4000 افغانیو ته لوړ شوی دی. زه هم دا اوس جرمنی ته یو څه استوم چې ټول لګښت یې 1900 افغانۍ دی، خو بله چاره نه لرو، مجبور یو.
کامران مسعود زما یو تور زیر د هغوی اسناد دي. خانی خدمات زه وایم دینه په دې بهتر دی. اوس یو څه اندازه که زه فکر کوم قانوني یو څه اندازه سخت کړی دی.
اوس مهال په افغانستان کې د یو دولتي پوستي شرکت تر څنګ اته نور خصوصي شرکتونه هم په دې برخه کې فعالیت کوي. دولتي شرکت اروپا ته د یو کیلو پارسل په بدل کې 4000 افغانۍ اخلي، خو ځینې خصوصي شرکتونه بیا د 10000 افغانۍ په اخیستلو سره لیږي. د افغان پوست شرکت وایي چې اوس مهال په افغانستان کې 1,300 پوستخانې شته چې یوازې 40 په کابل کې دي. د دې شرکت رئیس احمد وحید ازادي رادیو ته وویل چې له کابل خاروالۍ سره یو ځای د پوستي ادرسونو پر سمولو کار پیل کړی او هڅه کوي چې د دې شرکت خدمتونه پراخه کړي.
بدون ادرس شاروالۍ
د خاروالۍ د پوستي ادرس له کوډه پرته زموږ کارونه نشي ترسره کېدای. د کابل په ښار کې ادرسونه ډیر مهم دي، ځکه بیا موږ کولای شو چې د پوستي کوډونو ادرسونه تطبیق کړو. دا زموږ یو مهمه پروژه ده او راتلونکي لمریز کال مو په دې اړه پلان جوړ جوړ کړی. دا به د کابل ښاروالۍ سره په همغږي عملي کیږي او په دې اړه له وړاندې د ښاروالۍ او افغان پوست شرکت ترمنځ همغږي سوې ده.
د ده په خبره افغان پوست شرکت په تیرو کلونو کې په کلنی ډول 80 میلیونه افغانۍ عواید درلودل، خو تیر کال د کرونا وایرس له خپرېدو وړاندې دا عاید آن 1500 میلیونه افغانیو ته رسیدلی وو. اوس مهال د وثیقو توزیع، تحصیلي اسناد او پاسپورت د کابل د 14 پوستخانو له لارې او د غشان په ټول افغانستان کې پاسپورتونه هم د پوستخانو له لارې ویشل کیږي. په نوره نړۍ کې بیا پوستي خدمتونه تر دې هم پراخ دي او اوس په یو سوداګریز کار بدل شوی. په ځینو هیوادونو کې آن خوراکي توکي د پوستي خدمتونو له لارې انتقالیږي او په ځینو کې بیا بیمه او د پورونو ورکړه هم د دوی په خدمتونو کې شامله ده. په افغانستان کې پوستي خدمتونه د لومړي ځل لپاره په 1209 لمریز کال کې د امیر شېر علي خان د سلطنت پر مهال پیل شول، خو د نږدې 1.5 کلونو په تیریدو لا هم د دې برخې کارونه معیاري شوي نه دي او ښایي ډیر وخت نور هم واخلي چې د دې هیواد پوستي خدمتونه معیاري شي. اکرام الله اکرام، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نزا کمیستا
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زبیر نه خوشوم چې ګډون نه فکر کوي.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه کړسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ازادي راډیو په منځني سپه 12/19 په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې نیولای شي. د دې خبرونه د دې ساده خبرونه ورسته یو ته رسیدلی ورسته په دې معنی چې خبری برخران غاړو 19 پروګرام ته مخه کوو. آزادی او اوریدونکو پروګرام لرو. دا پروګرام فریبا ظاهر وړاندې کوي. په دې پروګرام کې ستاسو په ځخ سب شوی پیغامونه راغون شوی دي.
آزادی او اوریدونکو جوڑوں کے فریبا ظاہر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چیروغ جوړ او خوشاله اوسئ. د دې ساسي او بل خبرونه پایلو. په دې خبرونه کې مشتر ډیر ساسي پیغامونه را اخلو چې تاسو د تیرونی او پترس کې راستولې دي. نو لدې کبل چې ټول ته باید نوبت ورکو مرکه نه لرو او ساسي پیغامونه له تفسیر پرته پر لپسې خبرو. په لومړي سر کې به د لوګر د ازري ولسوالۍ څخه زموږ د اوریدونکو پیغام را واخلو.
سلام علیکم، زه خالد لوګر نه خبرې کوم. د ما پیغام دغه ده چې د لوګر له مایدینو سره ډیر سخت ظلم روان ده. سخت ظلم کیږي. لازر نه مایدین راغلی 15 شپې دلته هوټل کې کړی ویل تر اوسه کار نه ده خلاص. دیوالی نه دما غوښتنه ده چې ته ولې په دې خلکو نه خبرې کېده چې نه وای چې د 300-400 مایدین دی مایدینو دفتر کې راتولې او کار نه خلاصيږي. رشفقې سترګې پرې کړي څو واجه ده دا کار ولې نه خلاصيږي؟ ولې غږ نه اوري؟ بس وروره د مایدینو غږ ولې نه اوري؟ یو مایب شل واره تلاله کار نه ده خلاصوي. نن یې واخه د ماولي د لطال راوړې او په کمپاره کې هغه خوشل په سره کې مایب ده. نو دغه مایناتو ته ساجا ته خو هغه باندې د پاک کتاب چاوري چې دا اصل په سره ده. ته چې تعجب دفتر ده تعجب مشران دي.
سلامونه اونیکی هیلی د کندهار څخه مسلم سادات هم تاسو ته او ستاسو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه اونیکی هیلی وړاندې کوم. زما د کندهار د تعلیم تربیه ریاست یا په عموم کې د افغانستان د پوهنې وزارت څخه هیله دغه ده چې دا د کوچنیانو مکتبونه چې بند دي د کرونا وایرس په خاطر بند دي دا باید بیرته شروع شي. کوچنیانو یا خاص هغه شاګردان چې تقریبا عمر لاسی ول ساتا تر دولس کال پورې دی په نشار ورسېږي پاکر کوي غلاوی کوي په کوڅو کې جنگونه کوي کاغذ بازونو بجلی کوي بل کار پاټ دی ګرد او راس فیسکو فساد دی نو زه د دې څخه دا هیله کوم چې دا مکتبونه دي شروع کړي په دا چې افت تخته شوي چې دا افت هیڅ کله به د وجود سره نه وځي مهرباني دي مننه
زه خپل د دامه ولسوالۍ څخه خبره کوم د دامه ولسوالۍ څخه په کندهار شهر کې مشکله ولسوالۍ ده پورې نږدې ولسوالۍ ده نه یو پروژه شته نه کلینک شته نه مکتب شته سړکان ګرد خټیزې ګرد دولې دي خاورې دي د هغه خوشحا په منځکه کښې دا خو بیا څه نږدې منځکه ده هېڅ شی نشته څو پروژې را ووتې څو مرستې نړیوال وکړې دلته موږ هېڅ شی نه دی لیدلی چې دا اوس څه شي دا څوک خوري په کومه خوا ځي در سره هېڅ درکه نه دی معلوم چې دا اوس کومې خوا ته ولاړې دغه مرستې دلته هېڅ کار نه دی شوی یوه ډګر هم نه دی جوړ شوې نه یوه خښتې جوړ شوې ده نه یو سړک جوړ شوی دی نه پلچک جوړ شوی دی ګرد به خامه لارې دي دغه بیخي د ترانسپورټ منځکه ده د دولې وخټې وخځلې دي خلک په مرضۍ اخته دي منفوس یې ډېر دی خلک یې ډېر دي موټر رش دي رفتامت دي هېڅ پروژه نشته نه پلچک شوه د چارواکو څخه مو دا غوښتنه ده چې د دام ولسوالۍ ته توجه وکړي او سلام
ستاسې پیغام ستاسې نظر
السلام علیکم څنګه شاید بخیر آزادی کارکوونکو اورېدونکو ټول زما سلامونه نیکې دي ورسېږي د فراه ولایت څخه مې تاته زنګ وهلی دی وروره د دورې د مرګ خوا ته ځم دا پوستېږي زر زر دوه دوه زره افغانۍ غواړي که دورې د هلمند خوا ته موټران وځي هم زر زر دوه دوه زره افغانۍ غواړي دغه د فراه والي ولې دغه پوستو والا پوستو والا ته نه وایي چې دغه پیسې مه اخلي دا د خدای بېچارهګانې د یوې خوا طالبان پر سر ټکۍ وهي په خامه کښې وایي ولاړ شي د بلې خوا د دولت خلک پر سر ټکۍ وهي پیسې ځینې اخلي وایي په خامه کښې ولاړ شي زموږ په پوستې ولاکه را شي چې اشرف غني وایي ولا که موږ د پوستې پر لارې تېر شي دا اوس ولې د ولس سره داسې ظلمونه کېږي نو تاسې خپله یو کار وکړي چې دا پیسې وانخلي نو زما د ازادۍ راډیو څخه دغه هیله ده چې دا ولس ژغ پر ځای ورسېږي
السلام علیکم زه عبدالله د زابل ولایت نه دا پیغام تاسو ته پرېږدم زموږ د زابل ولایت د میزانې د ولسوالۍ دغه لار عمومي لار ډېر وخت کېږي چې د طالبانو د خوا او د دولتي ځواکونو د خوا څخه بنده ده د امنیتي مشکلاتو له امله موږ غواړو د دواړو طرف څخه د دولتي چارواکو څخه او د طالبانو د لوړپوړو چارواکو څخه چې دغه لار خلاصه کړي دغه ولس به ډېر سخت مشکل کې واقع ده د یو ساعت لار تقریبا په څلور ساعته باندې مزل باندې پرې کوي مریض مو تر ولایته پورې نه رسېږي هغه میوجاتو حاصلات اوس د انارو وخت دي هغه انار په درېیم حصه قیامت باندې هم نه خرڅېږي دا خلک پور وړي دي غریبان دي دغه لارې که چېرې موږ ته خلاصې نه شي دغه ولس به د ډېرو سختو ستونزو سره مخامخ شي لارې ډېرې خرابې دي د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي پر دې لارو باندې غټ موټر تګ راتګ نه شي کولای اوس د انارو موسم دي دغه یو انار به دوی په کال کښې حاصل دي دغه تر مارکیټو پورې پر دغو لارو باندې نه رسېږي نو زموږ د دولتي چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دغه لار د ولس پر مخ باندې خلاصه کړي او ستونزې او خندونه ورته پېښ نه کړي ولس ته وسلام
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته د ازادۍ رادیو اورېدونکو او کارکوونکو ته ټولو ته سلامونه وایم زه خدای دوست د زابل ولایت د شارصفا د ولسوالۍ د اولګۍ د کلي څخه خبره کوم دا زموږ انځر سږ کال ډېر ارزانه دي په هېڅ رقم نه خرڅېږي نو د حکومت کوم دا غوښتنه ده چې دا بندرونه خلاص کړي دا انځر مخ ته ولاړ شي خرڅ شي موږ بېخي مسکینان یو انځر مې نه خرڅېږي نو دغه یو انځر لرو د حکومت څخه مې دا خواهش دي چې د انځرو په باره کښې د ان د بل هېواد سره قرارداد وکړي دا انځر نوکړي ګران شي وسله
مولوي نور محمد له کندهار څخه دا پیغام کېدم په کندهار ولایت کښې په ښار کښې ډېر چورې چپاو شروع دی سپینه ورځ د خلکو سره مسکلان اخته کېږي مطل مې اخته کېږي او دا چغلاوې شروع دي چې غلان ورته جوړ دی زموږ غوښتنه دا ده چې دا غلو ته دا چې دغه اوسې پاملرنه وشي او د غلو مخنیوی وشي وسلام
آزادی او اوریدون کې ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم دا آزادی ریڈیو کارکونکو اور دن کتا شاکر اللہ خبر کن جلال آباد بیسی استخواہ زمان دا آزادی ریڈیو کارکونکو اتنا دا حیل جیجی زمان غد لڑکون چاہوا بتا ورسے کی زمان سرم لکس اکلی زمان دا افغان ترک لیسی تا انتہان ورکرو او زکا میکشو نو او ساہوی مانا یونیزا ڈالیکسی بخواڑی دکال نو زمان غد بیتا زمان وطنشتا نو
مخابرات شبکی بالکل سم په مرکز کې کار نه کړ نو د مخابراتي شبکو د مسولینو نم دا خواهش ته چې دغه مشکل حل کا توحید آباد په سیمه او پښتون آباد هیڅ ځای هم کار نه کوه
دا د موږ مرځونه پر وخت نه راکول کېږي موږ مشکلات سره دغه موږ هم کوم ځل لرو دا د اسکرو حق اول د سره پوره نه ورکول کېږي نه سره دغه هر څه شکایت د کور څه شکایت د رخصت څه شکایت کال یو نیم کال کېږي تر اوسه پوره د کور محمود دلې نه نه رخصت څوک نه راکوي وا تک کال کی له وځي کې دا مې دی او ترخیزه مې معلوم نه دی او څه دې معلوم نه دی ځکه سره دا دی خواران دې دا ځکه دا اورګان د دولت ته دما په خاصه د غیر پر سکوت را روانه ده د کړو د خوارجانو کار ظلم کړو دا چې نه ورکول کیږي په سارا کې مرکیږي په دستو کې مرکیږي نه کومات نه ډوډۍ نه خوارات نه سکات نه حق یو پښتون نه څه کا سره ولې دې او غریب دا څه ولې پښتون نه کوي
مسلمانوں اداروں کی پوسٹوں کی
السلام علیکم. مرتول دا افغانستان دولتی او حکومتی چارواک سزا پیغام دی چی پا ہم دی اوسنی عصر دولت یا حکومت کی کوم کسان چې کار کړي لاس کار د ورس کار د زړه کار د ترشل کړو د پوری خو فعلاً د بازو نه خالو یا مفسدی کړی له عمله فعلاً پر کور ناستی چې هغه هر څه حقوق یې در شولان دي او د زیات مشکلات سره مخ دي چې له همدې عمله زیات مشکلات ګالري او درخواستونه او پیشنهادونه کړي خو هیڅ یو چارواکي نه نه اوري خاصه کندهار کې کندهار ولایت مقام کې وو ولایت مقام کې به هغه سرسراز چې مسؤلین کوم چې د بشري حقوقو دند فرغاره لري نو زما ازادي رادیو ته دا پیغام دی چې زما پیغام ټولو چارواکو ته ورسوي او دا کسانو کوم چې دولت کې کار کړی خو فعلا ټول کور ناسي ورته دنده ورکي سو خپل حقوق څخه او برخمن شي. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بیا السلام علیکم ګلاس ما سره مې کنه ها شات څخه ورځ ما پیغام دغه دي چې د دولت وای د کمپرس په چې کتنه چې څه دغه باید سر نظر وکړي او یو څه باید د مالیې پر وړ کې ځکه چې چیر وکتل چې راځي نن د هرات د سکن کې لاس کاټو شي دام ځنه واز د هرات د سکن کې په ټول افغانستان کې د جامو د جګړو راوسته د غترت کې پیښ چې ډیر زیات افغانان شي دان کړي ته پین کړي دي دا باید د ورځې مټوانان نه و جرمنه سي او ډیر سخت سزا ورکول شي ځکه یو ورځ نه ده دوه ورځ نه چې ځکه انسان یو ورغله چې کوي دوه مره توبه کوي مونږ دې توبه نه کوي چې درس نه اخلي هر ورځ د دې چې چکر دی هر ورځ د دې چې کوي دا هم پیغام او شوخ ته پامن.
سلام علیکم
ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته زما سلام کوم. زه سید محمد نمیرم د بایرس ولایت غورماچ ولسوالۍ وستنم د هرات په ریزنسي مجلس کې یم. نو زما پیغام دی چې موږ سابو نور ته ورسېږي چې موږ ته په داګر کال کې پر کار 4000 روپۍ راکړي دي. موږ کار به ښه خراب دی، یعنی داخله کوندې واټمان دی ولکه د ماجر یعنی سوال څه ګدایي ته ولا د ګدایي نه ماتر کیږي. دا وایي زموږ سره دی چې ما نه څنګه دی واو کاغذ ما خبرونه دی ورسې خبرې سره زموږ سابو نور مشرانو پورې دا وایي زموږ سره دی چې دا والي سابو نور ورته ودرګسر جواب نه وایي. ریسه ماجر نو مانا مرته دی کومه خو سی دا به خدای خلک ټیکا ټیکا دې درې بدار دي. نو نو پیغام دی ورسې ما نه دا غزر ته جوړه بالا نو څه کاوه.
سلام علیکم، زه دما پیغام وزارت زراعت ده. هغه د قانونو ته باید چې د سرخت ور کول شي چې غورومیان کړل دي چې خو خور غریب دي واسه نه کیږي. یو بار مصرف په پلاستیک پیا چې هغه ټول رومیان خرابوي هغه خولا کوي. د زراعت نه یا د زراعت سره چې کومې مسیحي مرسته کوي اینه هغه دی ورته راوځي. بس دغه خور او غریب ته د څه راخت ورکی چې مقصد هغه پر رومیان خور کی او هغه رومیان یا خو نه وي په دغه وخت کې په پښولو شپو کې د دوی اصل رسیږي. مقصد دغه یخ تر خرابوي دغه ټول د قانونو ته دی رختونه واخلی کومک یو سرو کې دا به غټ کومکی خانانو ته سرتخانی جوړی دوی ته درخت ورکی ملکانو ته سرتخانی جوړی دوی ته د خوارو غریب ته درخت ورکی چې دوی خپل رومیان په وساتي. دا به خوارو غریب سره ډیر سخت کومکی او دا یخ تر خرابوي په چیرې وښ کې سره ټول کې هغه مقصد کډو درې سو منکی هغه نه لاس من نه وږي او که رخت واچای نو دا ټول اصل دوی پراخلی. دغه ما پیغام د زراعت مفاد دغه کار دی وکی. بس دغه څوک چې رومیان په هر ولایت کې کیږي مفاد دغه تل رخت واخلي وای ورودی لګي وای کی ته تقسیم دي کی. دا ما درته پیغام او نور وسلام.
السلام علیکم د علی رادیو کارکوم ته سلامونه وړاندې کوم. دا د چې ما پیغام نشر کړم د مدیدو ولسوالۍ نړیکې ولې د دغه شخص جنگ شروع دی چې مړه کورو سمیر صاحب ته د خلکو مړې پراته دي د خلکو انسانان حیوانان ټول لارې بندې دي. خدای دې تاسو ته پیغام نشي کې. سلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
السلام علیکم د کندهار ولایت خبره کوم. موږ د شه غنی څخه ډیر موږ کوچانو ډیر هله ارزو درلود چې موږ به کوم یو داس خدمت وکړي. نو که د سرایو د مزکو هغه د په بچی کې پر موږ هغه د دولتي د کې لاړون د کې چې هغه لا پر موږ و درې د کوم خانانو ملکانو خرج کړي هغه ته چا د والی تر وګرځولې. نو موږ هله ارزو کوو نو چې موږ سره همکاري وکړي د په بچی کې پر موږ هغه غزور حل و درې دی لاړون ځای نسته. نغم ذکر سید اغلا ملکان و خرس که لغش سید اغلی پر او گرزه ولی لاکوم هم ذکر سید من غط غط نخشه برواتی ولی ده کارخانه ده زیوی کارخانه ده زیوی که لفت کارخانه جولی جن از دی پشتانه نکیجه ده غریبان خر بی سید اغلا غریبان خلق چیر وارا بی چیر بولار سید کندار و سید دن که دلیج رو که دلی بی طور عمر دلیت ور کرده ده نموز ده هلو عرضو کو سید اخر بیو دې سره خپل ژوند په دې خپل واقعي خو دې به تاریخ لري چې دوی د خپل لپاره د غریبانو لپاره وسله.
سلام علیکم دې څنګه نه زه مې امر دې سم دا شاجه کندار له رډه خراب ده د وزارت وړت څخه ورستنه لرو چې زموږ د لارې ته کرمیم کې مسافرین او تاسو راځئ چې تاسو شوه دی ډیر خراب ده او دوه رسته کې د کابل د اندر نه شي رسیدلې. زړه موټران سي سي دي بند سي شاران ته دی او چې په نه ساته کې نه رسیدلې و الله.
السلام علیکم هله چې روح جوړ به زغ را لای ته ولا دې د هلمن ولایت نه دړي ول طالب څخه خبره کوم. ما پیغام دا غړې هله چې ازادي راډیو را تنا شرکی دغه د بي سیم مخابرات شبکه د خپل من نه دالي کې دا سم کار نه کوي. مخکې څنګه کوي وو څنګه کوي جنگ وروره د طالب وو د دولت بسر جنگ د ملکیانو څخه ګناه تلاري پر بنګړټه شبکه تر کمزوري کړې. دا سره کوم کارونه دي. دغه پیغام نشر کې دغه شبکو د دې سیم مخدرات کې سب د دې ته ضرورت خپل فعالیت ته پر دې کې راغې پر پوره ډېرې کمزوري کړې دي. کار نه کوي سم باید سم کار وکړي. موږ دغه د دولت څخه غوښتنه نه تعلیم کړو. دولت په شبکې دي علاقې ورور موږ ته دغه یوه شبکه اوس نه پاره نو خو هغه چې کار نه کوي دا یوه د سیم شبکه د دې فعالیت موږ ضرور کول غواړو ورور پاره لا چې پیغام نشر.
دوستانو مننه کوم چې موږ ته مو خپل پیغامونه راستولې و. د دې موږ هم درته په امانت خبره کړه. البته نور پیغامونه هم لرو خو د وخت کمال لکه به هغه په نور خبرونه کې در واورو. هله چې اړوندو مسولینو هم تاسو ستونزې اوریدلې او د حواری په برخه کې هڅه وکړي. د دې خبرونه په جوړولو او ترتیب کې زموږ همکار طاهر روشن مرسته او همکاري سره کوي. مننه ترې کوم او تاسو څخه مننه چې پیغامونه مو راستولې و. بیا هم که په خپل سیمو که استونز لري نو کولای شي چې مشتري شریکې موږ به د همدې ازادي ووریدونکو خبرونه لاله تر اړوندو مسولینو پر ورسو. تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم. علامه مالسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
Oh, ورشم یو رنگین دا بوده تال شم رنگا رنگ رنگین جمال کی سپین شم شم دیگم چه دمستو بمی پل کی بسا کی یو بجام ورشم لیوان شانی خمار شم بخونو کی خوری
مننه چې ازادي رادیو اوري